رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی تاسو پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده.
السلام علیکم، زه خلیل خان یم. د کابل ښار د میکروانو په سیمه کې د پکتیا ولایت د 01 کې کمانډان وژل شوی دی. طالبان وایي د جمعې په شپه په یو غلچکی برید کې د کابل ښار د میکروانو په سیمه کې کمانډان عزیز الله کاروان وژه. دوی ادعا کوي چې کاروان امریکایي ځواکونو ته نږدې کس و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوې منبع امریکا ژغ ته د ښاغلي کاروان وژل کېدل تایید کړی دی. د کابل د پولیسو وین حشمت الله ستانگزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې د کابل ښار د میکروانو په سیمه کې د فردوسی پارک په یو وسلواله برید کې دوه کسان وژل شوي دي او درې نور ژوبل شوي دي. د امریکا متحده د میریلند ایالت اناپلس په ښار کې یو وسلوال کس د یوې ورځپاڼې په دفتر ډزې کړي دي. لږ تر لږه 15 تنه وژلي دي او درې تنه سخت زخمیان کړي دي. امنیتي چارواکو ویل دي چې په دغه برید کې ځینې خلک ډېر سخت زخمیان دي او کوم مشکوک کس چې ډزې کړي دي نیول شوی دي. د پولیسو یو افسر د رایټرز خبري اژانس ته داسې وویل:
We came into the building very quickly. We received a call as an active shooter. We do have fatalities and we do have
موږ په ډیری چټکۍ د برید ځای ته ورسېدو. موږ ته ټلیفون سوی و چې یو څوک ډزې کوي. دلته ځینې کسان وژل شوي او زخمیان دي. یو عیني شاهد د امریکا ژغ ته وویل چې یو وسلوال کس د کیپیټل ګزټ په نامه ورځپاڼې دفتر د شیشې په دروازې شاوخوا د ورځې 3 بجې ډزې وکړې او بیا د ورځپاڼې خبري څانګې ته ورغی او په کارکونکو کې ډزې وکړې. پولیس ویل دي چې دغه مشکوک کس سره تحقیقات پیل شوي دي خو تر اوسه لا دنه معلومه چې د په کوم ملت دا برید کړی دي. په امریکا کې لسګونو مظاهره کوونکي لاغه ورسته نیول شوي دي چې د واشنگټن کې د امریکا د سنا مخې ته د جمهور رئیس ټرمپ د ماجرینو پر ضد د پالیسیو په اعتراض یې پرلت وه. د امریکا د واشنگټن ښار پولیسو 1500 څخه زیات فعالان چې زیاتره پکې شیز دي نیولی دي. هغوی د جمهور رئیس ټرمپ د ماجرت د هغې پالیسۍ په اړه اعتراض درلودی چې کوم ماجرین چې اسناد نه لري هغوی د هغوی دپاره د نه زغم پالیسۍ وړاندې کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د ډونالډ ټرمپ او د ولادیمیر پوټین د لیدنې کتنې امکانات برابر کړي دي. وایي چې دغه دواړه مشران به د جولای په 14 په هلسنګي کې وګوري. دوی به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوټین او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لومړی رسمي لیده کتنه وي. په اروپایي هیوادونو کې زیاتره شمیر مهاجرینو د ورتګ له وجې د دغه اتحادیې دننه د مهاجرینو په قبلولو او د ځینو هیوادونو د پالیسیو له وجې اختلافات پیدا شوي دي او په خاصه په جرمني کې بیا انتخاباتو باندې هم ډیر سخت اغیز کړی دی. د خبر تفصیل به د نوشابه آشنا څخه وو.
هر کال په زرګونه مهاجرین چې زیاتره د افغانستان، سوریې، عراق او نورو جنگځپلو هیوادونو ادبادي د ښه ژوند په هیله په قاچاقي ډول اروپا ته مخه کوي. خو له 2015 میلادي کال نه اروپا ته د یونان او ترکیې په لاره د غیر قانوني مهاجرینو په تک کې زیاتوالی راغلی او د اروپایي اتحاد ځینې غړي نه غواړي چې په خپله خاوره کې ورته ځای ورکړي. اروپا له ډېرو ستونزو سره مخ ده. دا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل غږ و چې پنجشنبې په ورځ پارلمان ته وینا کوله او د کورني فشارونو باوجود یې ډېر سخت د مهاجرینو په باب د خپل حکومت له پالیسۍ نه دفاع وکړه. اروپایي اتحاد وایي چې یوازې د 2015 میلادي کال تر پایه پورې 1.8 میلیونه غیر قانوني مهاجر اروپا ته ورسېدل. خو د اروپایي اتحاد مشر ډونالډ تاسک وایي چې سږ کال د ترکیې او یونان د سمندري لارو د تړلو له امله کچه 90% کې کمه شوې ده. اروپایي اتحاد غواړي چې له لیبیا سره مرسته وکړي چې له افریقا نه ایټالیا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مخه ونیسي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې دا مهمه ده چې هند د ایران پر تیلو اتکا پای ته ورسوي. نیکی هیلی چې په دوه ورځني رسمي سفر هند ته تللی، پرون د چهارشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. هغې صدر اعظم مودي ته وویل چې متحده ایالات پر دې کار کوي چې هند اجازه ولري چې د ایران د چابهار بندر افغانستان ته تجارتي موادو د انتقال لپاره استفاده وکړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د امریکا متحده ایالاتو له خپلو متحدینو غوښتنه کړې ده چې د ایران د تیلو واردات بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي چې هویت یې نه دی څرګند شوی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکا شاید د روان کال د نومبر له میاشتې وروسته په دې برخه کې هیڅ استثنا ونه مني. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل او دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د آزاد رقابت له لارې سیالي کول د مساوات او برابرۍ په معنا ده. جمهور رئیس غنی د ښوونکو لپاره د 8000 بستونو د هم مهالې ازموینې په پرانستنه کې وویل چې د ښوونې په نظام کې فساد د منلو نه دی او تر بلې هرې برخې د ښوونې په برخه کې روڼتیا ته ژمن دی. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمی نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ښوونکو د 8000 بستونو لپاره د ښوونکو د هممهالې ازموینې د پیل په بهیر کې چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون لخوا نن د پنجشنبې په ورځ واخیستل شو وویل افغان حکومت له بلې هرې برخې ډېر د ښوونې او روزنې په نظام کې روڼتیا او ښایسته سالارۍ ته ژمن دی. ښاغلي غنی د ښوونې په نظام کې بدلون د راتلونکو نسلونو د ښه ژوند متضمن وګڼه او وویل چې په دغه نظام کې باید هیڅ ډول فساد او خیانت ترسره نه شي. جمهور رئیس غنی وویل
فساد که په نورو ځایونو کې وي شاید زمونږ یو څو پیسې ضایع شي، خو په ښوونې وزارت کې فساد د نسلونو باور له منځه وړي.
ښاغلی غنی همدارنګه د آزادو سیالیو له لارې د ازموینو اخیستل د نجونو او هلکانو ترمنځ مساوات او برابري وګڼله. په دغه ازموینه کې له 8000 بستونو څخه نیم بستونه ښځو ته ځانګړي شوي دي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې حکومت د ښځینه ښوونکو ملاتړ کوي. هغه وویل دا کار به د راتلونکو نسلونو په روزلو کې بنسټیز بدلونونه راولي. ښاغلی غنی وویل
زه یې تاسې مخکې ځکه درېدلیم چې مانیا تعلیم یافته وه او تعلیم باندې باور درلود. هر بل شی کې گذشت درلوده اما درس کې گذشت نه درلود او زه یقین لرم چې تاسې به نسلونه وروزئ چې د افغانستان بنیادي تحولات به دا نسلونه
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون درې میاشتې وړاندې 12,000 بستونه چې 8,000 یې د ښوونکو اعلان کړل. د دغو بستونو لپاره 200,000 کسانو له 34 ولایتونو څخه خپل غوښتنلیکونه ورکړل چې 80,000 پکې ښځې دي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر احمد نادر نادری هم د دې پروسې پر وړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی نادری وویل
بستای معلمین متاسفانه به فروش گذاشته می و یا
پخوا به د ښوونکو بستونه خرڅېدل او یا به هم زورواکو او سیاسیونو خپل د خوښې کسان ګمارل. اوس دا چاره ختمه شوې ده.
د ښوونکو د 15مې او 16مې رتبې د 8000 بستونو لپاره نږدې 1,500 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي دي چې د هر یو بست لپاره به 100 کسان سره سیالي وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د بشري حقوقو سازمان په افغانستان کې تیر کال او وړم کال نږدې 15,500 د خشونت قضیې ثبت کړې وې او شاید زرګونه ثبت نه وې. همدارنګه د روی طرز د یوې سروې په نتیجه کې افغانستان د میرمنو دپاره دوهم تر ټولو خطرناک هیواد بلل سوی. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون په دې اړه د اطلاعاتو کلتور وزارت د سرپرستی او د ښځو د اجتماعي سیاسي او اقتصادي پرمختګ او حقوقو د ترلاسه کولو یو مخکښه فعاله حسینې صافی سره
د بشری حقوقو سازمان په افغانستان کې تیر کال یعنی 2018 کې وړم کال په 2018 کې نږدې 15,000 د ښځو په وړاندې د خشونت یا د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړې وې او شاید زرګونه وي چې هېڅ ثبت شوي لا نه اوسي. همدارنګه د رویټرز یوې سروې نتیجه وښودله چې افغانستان د میرمنو دپاره دویم تر ټولو خطرناک هیواد دی. آیا د ښځو دغه اساسي اجتماعي مشکلات او ستونزې مشخص شوي دي او څنګه به ورته بېرسیدګي وشي؟
زه فکر کوم چې دغه راپور چې شوی دی هم د مختلف څېړنو په اساس شوی دی او مونږ لاسته راوړنې هم لرو او مونږ هغه ځایونو کې چې باید کار وکړو ډېر یا لا کار ته ضرورت لرو په هغې برخه کې هم خپل شناسایي کړی دی او هغې باندې باید کار وکړو. چې سره غټول شي مختلف ساحو مسائل شناسای شي دي لکه مونږ ډیر نیاز لرو چې پټولنیز برخه کې مونږ ډیر نیاز په ولایت کې په لسوالګانو کې په کلو باندې کې
بلې اسینه بالکل جواب بالکل زه پوه شوم چې تاسو اطرافو ته ډیر توجه کوئ اجازه راکړئ زه ځم دغه لږ مشخص کوم چې بیخي واضح جواب واخلو د ایشیا فاونډیشن تیر کال یو مشرح سروي ورکړل په هغه کې معلومه شوه چې تقریبا 15% نفوس نارینه ده د افغانستان او په دې کې نږدې 10% د ښځو د کار او تعلیم نه غواړي د یوې عالی رتبه مامورې چې تاسو اوس د یو وزارت سرپرستی کوئ د داسې مقام په حیث باندې دا ډول فرهنګ سره څنګه مبارزه کوئ په افغانستان کې
زه فکر کوم چې اول خو د افغان ښځو مبارزه به ډېر زیات دوام لري دغه څېړنې به ډېر زیات کېږي او د دې څېړنو د اساس یا دغه چې 15% سړي نه غواړي دا باید نور موږ وڅېړو چې د دې دلیل څه دی زه فکر کوم چې یوازینی او هغه غټترین دلیل یې دا دی چې موږ په تیر شوي څو کلونو کې نه شو کولای چې خپل خلکو ته هغه اساس ستونزې چې د استعداد انعکاس دپاره موږ باید مخې ته وړي هغه کارونه موږ نه دي کړي نور د هغې او زه فکر کوم چې په دې 15% کې چې نه غواړي بیرته موږ باید هغه مثبت بڼې ته هم وګورو چې 10% چې غواړي فکر کوم که د دې 10% سره هغه خویندې چې د خلکو د منځ نه راجیک شوي دي او خلکو سره یې کار کړی دی او اوس هم خلکو سره ارتباط لري دیو کولی شي دغه 15% کې هم ډېر کموالی راوړي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
جنرال لینس بنچ پرون په پینټاګان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ائتلافي هوایي ځواکونو په طالبانو 145 بریدونه کړي دي او هغوی د 15 میلیون مالی سرچینو څخه محروم کړي دي. شغلی بنچ زیاته کړی چې دغه 145 بریدونه د طالبانو سره د اوربان د پیلېدو څخه مخکې سوي وه او افغان قواوو هم په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې وه او د طالبانو 19 مهم مرکزونه یې ویشتلي وه. هغه زیاته کړی چې په دغو حملو کې د مخدره موادو او وسلو د خوندي کولو ځایونه هم په نښه سوي دي، خو د یو ملکي د وژل کېدو کره خبر ورته نه دی ورکړی سوی. نور حال پر رپورت کې واوري.
جنرال لینس بنچ د خپل خبرو په پایل کې ویل چې د افغانستان هوایی ځواکونو ته روزنه، مرسته او مشاورات د ماموریت برخه ده او ورځ تر بلې د افغان هوایی ځواکونو د وړتیا او ظرفیت د ښه کېدو شاهد دی.
Under the authorities of the president's South Asia strategy,
de janubi asia lapara de america de ulusmusher de new strategy urusta etlafi hawai qawaw de talibano po markazuno briduna ziyad kridi aw mug de new tariqo de karawol sara de talibano mali sarchini aw bansatuna panaka kaw.
کاغلی بنچویل د سولې لاریونونه په طالبانو فشار زیات کړی او د هوایی عملیاتو اصلي هدف هم دا دی چې طالبان دې ته مجبور کړي چې پوشي د سولې خبرې تر ټولو غوره لاره ده. جنرال بنچ ژمنه وکړه چې هغوی به د طالبانو په نښه کولو ته دوام ورکړي.
As we've said, the opportunity for the Taliban to come to the table.
The Taliban لپاره اوس د سولې خبرو ته د راتګ لپاره ښه فرصت دی، ځکه د هغوی تهاجمي عملیات ځینې شایان ثابت کړي. هغوی یوستي منشي کنټرولولای او ورته ډیر تلفات اوړي او اوس هغوی خپل بریدونه یوازې امنیتی پوسټو یا د لرو پرتو ولسوالیو مرکزونو باندې متمرکز کړي دي چې دا ټول ګټونکې ستراتیژي نه ده.
بلخوا د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډله نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کوي. افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیله لري چې پاکستان طالبان وهڅوي څو سولې ته غاړه کېږدي.
Everyone has tiptoed around Pakistan for
ټول کلونو رهیسې په پاکستان سترګې پټې کړې دي او پاکستان هم د ترهګرو لیګلو ته دوام ورکوي. اوس موږ کارونه بل ډول کوو، نور موږ به د بد چلند په بدل مکافات نه ورکوو. موږ پاکستان ته وایو نور دا تمثیل نشي کولای.
خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او ادعا کوي چې پر طالبانو دومره کنټرول نه لري چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د مذاکرې میز ته کینوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د محل ویش له مخې پرون د چونګاش پر اوومه په پام کې و چې د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو لپاره د احتمالي نوماندانو لومړنی لیست خپور کړي، خو د دغه کمیسون مشر وایي چې د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر ارزیابۍ کار روان دی او په نږدې وخت کې به دغه لیست خپور کړي. لیمینیازی لکابل په دې اړه رپورټ لیږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو لپاره د احتمالي نوماندانو د لومړني لیست برابرولو لپاره د یادو نوماندانو پر اسنادو څیړنه روانه ده او ډیر ژر به لومړنی لیست اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې په پام کې و نن د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې پر اوومه نیټه د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو لومړنی لیست خپور شي، خو د ټاکنو کمیسیون په همدې ورځ د یوې اعلاني غونډې په ترڅ کې د مدني ټولنې، ټاکنیزو نظرو بنسټونو او مطبوعاتو په حضور کې د احتمالي نوماندانو د اسنادو د تصویب ناسته ترسره کړه. د دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد وویل یاد لست په ډیر ژر اعلان شي.
هغه معیارونه چې مخکې نه د کمیسیون لخوا تصویب شوي دي، هغو معیارونو مطابق به موږ دوسې ولایت په ولایت څیړو چې زموږ د کارمندانو لخوا کټګوري شوي دي. یوه لومړۍ کټګوري هغه خلک دي چې هغوی ټول شرایطو باندې پوره دي، هیڅ شرط هم په هغوی کې کم نه ده. هغه د کمیسیون لخوا کتل کیږي او هغه به تصویبیږي. بعضې شرایط دي چې هغه یو یا دوه شرطونه پکې کم دي، د معیارونو چې مخکې کمیسیون تصویب کړي دي هغې مطابق به هغه له لیست نه پاتې کیږي یا به ویستل کیږي. انشاءالله هغه وروستنی لیست چې کله د کمیسیون لخوا اعلانیږي هغه به نهایي ابتدایي لیست وي، او وروسته له هغې نه هر څوک په دې اړه باندې شکایت لري، د شکایت حق د هغوی لپاره محفوظ ده.
که څه هم ښاغلی سیاد دا په ډاګه نه کړه چې ولې د احتمالي نوماندانو لومړنی لیست په خپل وخت خپور نه شو، خو تېره ورځ د ټاکنو کمیسیون یو ویاند زبی سادات امریکا غږ ته ویلي و چې په پام کې و چې له ټولو ولایتونو څخه د احتمالي نوماندانو اسناد یوه اونۍ وړاندې د ارزیابۍ لپاره مرکز ته رسېدلي وو، چې د یو شمېر تخنیکي ستونزو له امله دا کار دوه ورځې مخکې ترسره شو. د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته د نوماندانو نوملیکنه د غبرګولي میاشتې په پنځمه پیل او تر دوه ویشتمې یې دوام وکړ. د ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا په دې باور دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون که څه هم له ټاکنیز مهال ویش څخه لومړنی لیست ناوخته خپروي، خو باید د اسنادو په ارزونه کې له دقت څخه کار واخلي. له رړو ټاکنو څخه د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
هم دوی په عمل او د تقسیم په رعایت ګټه پاتې دي، ولې دلته څنګه دقت به ډېره پاملرنه وکړي ترڅو هغه اسناد په ښه توګه وڅېړل شي او هغه کسان چې لوړ شرایط نه لري هغوی په لسته پیدا نه کړي. په عین حال کې موږ د افغانستان له خلکو څخه غوښتنه کوو چې دوی باید دا لیستونه په دقیقه توګه مطالعه کړي، کوم کسان چې وړ نه دي، شرایط نه لري، هغوی لپاره اعتراضونه برابر کړي په خپل ټاکلي وخت سره، او د شکایتو له کمیسیون څخه غوښتنه ده چې لازم تحصیلات خصوصا په ولایتي کچه باندې چمتو کړي ترڅو د خلکو اعتراضونه
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره څه باندې 9900 فورمې ویشل شوې وې، خو له دې شمېر څخه یوازې څه باندې 6500 کسانو نوملیکنه کړې وه.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، سپام کړئ د امریکا ته. په پاکستان کې د جولای پر 28مه عمومي انتخابات کیږي. په دغو انتخاباتو کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي سیاسي ډلو په شمول د ځینو اسلام پال سیاسي ګوندونو ائتلاف کړی دی. دغه ائتلاف چې متحده مجلس عمل نومیږي، د 2002 کال په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې حکومت جوړ کړی و. دا چې متحده مجلس عمل بیا ولې جوړ شوی دی، هدف یې څه دی؟ نظرانې یوسفزی د سیاسي چارو د کارپوه رحیم الله یوسفزی سره په دې اړه مرکه کړې ده.
دوی دا فکر کوي که دوی ځان له پټاکنو کې ساخلي نو دوی ته به ماتې وشي او په اسمبلی کې به د دوی نمائندګي ډېره کمه شي. نو دوی یعنی پدې غرض باندې یو شوي دي چې دوی یو ځای دي دوی ووټ په نه تقسیمېږي او دوی ممکن ده چې زیاتې چوکې په اسمبلی کې وګټي هم مرکز کې او هم په صوبو کې خاص طور باندې خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې نو دغه اصلي وجه ده نور چې کوم خبرې کېږي هغه اضافي دي چې دوی یا د اسلام لپاره شریعت لپاره کار کوي یا دوی یو ښه اسلامی نظام پاکستان کے راوستر والی زکا چیغا خو امدر ایمین نے دوزر ادوا کے تین زکا لپ حکومت کی پاتے شوی پا خیبر پختونخوا کے بلوچستان کے نو دی پا دی کار کے پاتے راغلی اوچی دی دا سر یو خو شریع و اسلامی نظام راوالی
په 2002 کال کې هغه دا وی چې امریکا افغانستان ته راغلی دا دغه خبرې استعمال کړه چې رائے وګټي دې زل د هغه غټه خبره صد په سم باندې اتکا کوي
مختلف حالات 2002 کې راغلی لږ مخکې امریکا افغانستان باندې برید کړو طالبان حکومت ختم کړو او د امریکا یو وخت کې پاکستان کې ډېر مخالفت او طالبان په حق کې یو قسم فضا جوړه شوی و نو دې داغه استفاده وکړه او ډېر په ښکار باندې طالبان په حق کې حتی چې د القاعده په حق کې او د اسامه بن لادن په حق کې او د امریکای خلاف خبرې ده کولې د مشرف چې هغه هغه وخت حکومت او د مشرف دا خلاف هم خبرې کولې نو هغه ډېر استفاده وشوه اوس خو حالات نه دي اوس خو ډېر امریکای مخالفت کوي او هغه ډېر داسې لگ مخالفت کی طالبان تو حق کے مخکارہ خبر اڑے رہنے کی نو اس کو حالات بدل دی بل دا خبر ہے کہ یو خو تو خبر کم دا ہوئی جنا چے تی خو اس یو دے شو چے دا انتخابات پر سر راغ لو دے نو وقت تے زکا نہ خو دی نے او کدل ادی مختلف سیاسی گوندوں سلام مرگ کیا کولا مولانا فضل الرحمن دل چور نو غد نواز شریف دے پاکستان مسلم لیگ سرا مرګ کیا کولا مرکز کې دی په حکومت کې شامل او جماعت اسلامي چې ځانو هغه خبر پښتونخوا کې د عمران خان تحریک انصاف سره مرګ کیا کولا په حکومت کې تنظیم کول شامل پاتې شو حالانکه دې صرف یو اسمبلی کې چوکې وی او دې درې وزیرانو ډېر مهم دي سره وزارتونو نو خلک هم دا وایي چې دا وخت کې دوی ولې نه اوکېدل
دوی بیا خپل اختلافات ختم څنګه کړل د دوی په منځ کې هم د جماعت اسلامي او د جماعت الاسلام په منځ کې هم ډېر اختلافات اوس هم موجود دي
جماعت الاسلام او جماعت اسلامي دوی یو بل سره په یو څو مسلو باندې ډېر اختلاف لري خاص طور باندې د فاټا سره چې کوم مستقبل دی خبر پښتونخوا ته شامل اول جماعت اسلامي دغه په حق کې دی او اسلام دار مخالف تھے نور مدی اختلافات تھے خدا بے چی دا یو غرض دے پارے اوشری دی چی والی چی دا دی ووٹ تقسیم نشی یو کینڈیڈ یو امیدوار لے ور کی پہرا حلقہ کے او دی زیاد چوکے ہو گتی
یو بلا خبر نحم اللہ عیسوزی سے دوی باندی دا تورو پا دوزر دویم پا انتخاباتو پا دورانی کی چی آغا وقت کی پاوزی اداری اسٹیبلشمنٹ ہم وقتل چی دوراشی پا حکومت کی اس حالات سنگ دی
یو خود دو دی خپل تجربی ندا ویلی شما چی دوزر دو چی کم تاکن دی آغای کی واقعاً خلکو دا ایم ایم ایل ووٹ ورک کرے دا سنا وچی پا آغای تاکنو کسی تاگی توری شی ہوگا نو په خپل ځل کې ګرځې دوا خلکو دې لړای ورکړې وا خلکو ویل چې دې د انت ته موخه لري ورکړې مګر دې ګوندل یو شوی دې دې د اسلام په نوم باندې دې د نوټ غواړي دې د اسلامي نظام غواړي دې د امریکای مخالف دې د فوج مخالف دې خلکو لړای ورکړې وا
خو دوی ته
به مله ملټری الاینس ویل کېږي خپل اسم څنګه وعده پوره نکړي او بیا جی یو بس سره خپل فن پیدا شو د زړه کم کې او د ډېر لوی ماته وشو د زړه د لسن کو ته هم ماته وشو ځکه دی نو شوی چې دا چې دی دل بلو نو دی دې غټ دې په شکایت وشو
د امریکا غ آشنا ټلویزیون ستاسو ټلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بي طرفه پروګرامونه خبروي آشنا ټلویزیون وګورئ
قدرمن اوریدونکو د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي هارون پچاوای چې د هنر او موسیقي د حالاتو د اثر څخه لریکېدای نسی او مجبور دی چې د وخت او ولست تقاضا سره سم سندري ووایي د هارون پاچا سره د امریکا جغ آشنا تلویزیون مرکه کړی ده.
چا سب سړی مشه
ډیره مننه آشنا
واشنگتن تم سړی مشه اوس موږ سټوډیو لوم
ډیره مننه خوشاله يم تاسو سره يم
یو دا اوله پښتنه ډیره شاعرانه ده وبخې چې د سډیر جاور دغه ته نظم کله یو سندرې یو څه په ما تاثیر کوي په یو چا څه شی وای چې په تاثیر کوي یو
ونه د سندرې کې خوشیر مهم ده غږ مهم ده دغه کمپوزیشن مهم ده دغه پر جوړښت مهم ده نو دا ټول شین چې په ځای شي خو به خامخه تاثیر باید وکړي
یو بل مسله دا د ستاسو یو سندره په دې ورسته کې ډیره ماترا شوې ډیره یادی یو خلک په تفسیر کې چې د بیانې نوم ورکړې ده تاسو چې د ازما بیان ده بیانیا ده چې ډیر د سه یو والی د پاره وحدت د پاره ول شوې ده فکر کوي چې دا د ټولنې باندې ډیر تاثیرات لري دا وخت چې باید یو هنرمن په کې د سه یو نقش ولري
او زه خو ما خو آشنا سه په مشم د کوشش پاتې شوې ده دغه شل پنځه کاله چې مې د موسیقۍ د هنر د فعالیتونو وشو نو همیشه مې کوشش پاتې شوې چې هغه شعر راواخلم چې د وطن خبرې هغه یو څه چې خلکو ته د تسلۍ او د ډاډ یو پیغام پکې وي چون زمونږ په خاوره کې خو نارامي ده جنګونه دي نو د دغه د شیانو په نظر کې ساتلو سره داسې شعرونه مې انتخاب کړي دي او مخکې به هم کړي دي اوس به هم کړي دي تاسو چې کوم دا بیانیه شعر یاد کو نو دا خو دا اوس تیر وختونو کې خو بیا یو څه د پښتانه ځوانان د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي او نو ما هم په دغه خیال چې د یو ملاتړ په توګه او دغه غږ باید ډیرو خلکو ته ورسي زما د موسیقۍ له لارې نو دغه یو هڅه مې کړې وه
او تاثیر هم کړی راځم یو شخصي مسئلې ته چون یو فعاله هنرمند یاست یو شخصي ژوند کې ډیر مصروفیتونه لري خو زه اول د هنرمند په صفت درنه پوښتنه کوم چې تاسو یو هنرمند یې تاسو خپل شخصي ژوند ملګري دوستان کورنۍ ماحول او دا هنري هر څه څنګه تعادل ساتي دي ته څنګه رسیدګي کوي
زه خو سیده په تاسو یادونه وکړم چې په چک جمهوریت کې ژوند کوم نو هغه الته خو زه د یو ژورنالیست په توګه زیات کار کوم یو رسمي دنده لرم مشال رادیو سره او په ځمن کې بیا کلم چې ما ته وخت ملاویږي بلکې کوشش کوم چې وخت وته وباسم خپل هنري کارونو ته وطن ته لاړ شم پېښور کې یو څه نوې سندرې جوړې کړم یا په پراګ کې چې خپل ریاضت کوم خپل کمپوزیشنز کوم نوې نوې شعرونو ته موسیقي جوړوم ترجمه جوړوم او کارم دې رسمي دندم دا بچانه ملته لرم نو یو څه کله کله ګرانه خوشي خو بهرال دومره ډیره ګرانه
کوشش کوم چې تعادل وساتې ټول تر رسیدې کې شي بالکل زمونږ لیدونکو په ټلویزیون یې ولیدل چې تاسو یو سندره چې په پراکم جوړه کړې وو کابل لا وخت للی یو بل پښتنه دا تاسو خو اده خپلم یاد کړه چې ژورنالیست تاسو دې کې شک نشه وتل ژورنالیست یې مشال رادیو سره په پراک کې کار کوي تاسو اورې اده خپلم په کې کار کوي چې اکثریت خلک د افغانستان مسلې په مورد کې خصوصا د سولې خبرې کوي دنیا پکې دخیله ده امریکا پکې دخیله ده ټول نړۍ د افغانستان د امن خبرې کوي یو هنرمند د سولې کې څه کولای شي
ډیر څه کولای شي مونږ خو کړیم دي ما چې څنګه خبرو کړه ما کړی دي نور هنرمندانو کړی دي او مونږ د خپل هنر لارې د خپل موسیقۍ لارې همیشه د سولې غږ پورته کړی دی او دا هم هیلي دي چې کومه وکولې شو د هنر لارې په دغه برخه کې څه کارو نړی د سولې پیغام هیوادوالو ته ورکو د نړۍ خلکو ته ورکو نو دا زما په خیال تر ټولو ښه اغېزناک
خلک داسې فکر کوي چې نه هنرمند ولې باید سیاست ته راشي او دا خو سیاست دی درحال چې شاید که نامني اوسي خو د یو هنرمند ژوند هم اغېزمن کی څنګه
نو د پښتنو هنرمندانو خو په دغه حالاتو کې دغه شو رالو شو دا زج څومره ما هنر وکړو خو په دغه جنگونو کې مې وکړو کنه دغه یو اثر خو ما په هنر خامخا باید ووسی او زه دغه خبره درک کوم او بیا هم په هغه تناظر کې خپل هنري کارونه سم کوم نو فکر کوم زمونږ شاعر زمونږ هنرمند خو بې اغېز نشي پاتې کېدی هغه خامخا دغه حالات او اثر کې او لنې کمرګه مونږه دا کړی دي چې شاعر د سولې لپاره شعر لیکل دي هنرمندانو راغسته دي غي ویل دي خلکو ته رسول دي نو فکر کوم دا غټ کار دی باید نور مو ته دوا
یعنی دا یو از سیاسي مسله نه ده صحیح ده چې سیاست د انسان د ژوند هغه اساس جوړي یا کار اور سره کې او ماحول کې وسیږي مګر هم بل اخر د بشريت کار دی چې مربوط رہے
ټولنه نیولې ده کنه دا شاعرانو
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دغه خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ